برآورده شده رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی مننه. تاسو ستړي مشي او د ازادي رادیو د دې ساعت د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږ نیمې پټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو په کابل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د تیاریو له جزئیاتو خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځان وژونکی برید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفي کمیټې څو غونډې کړې او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې دي. د سولې د عالي شورا ویان وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک هیله من کړي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به له کمتي اختر وروسته وي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د هرات امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ماین پرون غرمه مهال په گزارې ولسوالۍ کې د پولیسو پر ورنجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس وشل شوي دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسؤل عبدالرؤف احمدي په وینا دا پیښه په داسې وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیري د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره گزارې ولسوالۍ ته تللي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یو یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یو یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی په روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې دي ووژل شول. دا یوه تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بني سعد شارګوټي کې چې د بغداد په دېرش کیلومترۍ کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یوه مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یوه غړي چلاوه درې ټنه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي. دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیښې وروسته قهر وړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځای کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد التمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې یوه ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. د برید په کوټه کې په ریلوې کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیما وایي چې برید کوونکي په ښځینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي خو یوه ساتونکی هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودېدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم وواشه. عبدالرزاق چیما زیاته کړه که چېرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګنډ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکري جنګوي وسله واله ډله شیعه په نقشه کوي. د مصر د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په قاهره کې په پرونیو نښتو کې شپږ کسان ووژل شول. دا نښتې له یو لاریون وروسته پیل شوې. د غزې په طیبیه سیمه کې چې د لوی قاهرې اړوند سیمه ده د اخوان المسلمین ډلې لخوا تنظیم شوی دا لاریون د اختر له لمانځه وروسته پیل شو. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویل تشدد وروسته له هغه شروع شو چې مظاهرتچیانو د سیمې د اوسیدونکو پر کورونو ډزې وکړې او پولیس مداخلې ته اړ وتل. د مصري چارواکو په وینا د طیبې په نشته کې 15 مظاهرتچیان او په څیر مناحیه تلابیه نومې سیمې کې له پولیسو سره په جلا نښتو کې یو بل اعتراض کوونکی ووژل شو. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یوې استرالیایي ورځپاڼې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې شي، چې روسپلوي بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومیږي چې دا یوه ملکي الوتکه ده. په تصویرونو کې هغه شیبه ښودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفان پوهیږي چې د اوکراین د پوځ نه بلکې ملکي الوتکه یې نسکوره کړې ده. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چې ځینې برخې خپرې شوې، هغه ډله ښودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا له ختیځ دونیسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته په دې مقصد استول شوې چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. په تصویرونو کې وسلوال لیدل کیږي چې د الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نقشه پرې ښکاري پلټي. د یو بل خبر له مخې په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوس هم خلک وژل کیږي. الکساندر هیک د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل: هغه څه چې یو کال وروسته لا هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډېر بدلون راغلی. د مالیزیا الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځوري شي. د ایم ایچ اولس پرواز ډېری مسافر هالنډیان، خو په الوتکه کې 20 استرالیایان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ تیم اوس مهال د دې پېښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کوي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا صدراعظم ټونی ابوت پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله وشتل شوې ده. وروستی خبر دا دی چې د یونان صدراعظم الکسیس سپراس پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. سپراس دا بلون روسه له هغه راوست چې په کین اړخی حاکم ګوند سیریزا کې دننه پر اختلافاتو برلاسه شو. روسه لدی چې د سیریزا ګوند جنو وکیلانو د پنځشنبه پورس د حکومت د سپما د اقداماتو پر ست رائے ورکړه. سپراس نړیوالو پور ورکونکو ته پر خپل کابینه د تسلط د شودلو لپاره د هچ پترس کې هغه وزیران له کار ګوښه کړل چې د پور ورکونکو لخوا د مطرح شوی اقداماتو پر ست رائے ورکړي. سپراس په کابینه کې دا بدلونونه یوازې 2 ساعت وروسته لغ اعلان کړل چې اروپای ټولنې 2.14 میلیارد یورو په ارزښت د یونان لپاره د لنډ محل لپاره نوې پور تایید کړ. د ازادي راډیو دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته د چمتووالي لپاره پور کوم موضوعاتو غور کوي. د دې شورا ویاند وایي
څنګه اعتماد سازی منتره شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
د خبرونې په دوام باندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې واوري چې په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیله زیاتې شوې دي. د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دغه چاره به په 14 د سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساف ناتو څخه د افغانستان او دولت رانتقالیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په اوکراین کې د ویالوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته د یوې نوې ویډیو له خپرېدو خبرو چې شایي په تحقیقاتو کې ډېره مرستندوی شي، او د خبرونې په وروستیو کې اختري زړالې درته لرو. له دوو سندرغاړو بریالي ولي او قدر ځاځي سره شهیدلی یو.
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانی او دا مسائل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې علي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل یو کمیټه موظفه شوه څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټا په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغندیم شوی دي او باندې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره موږ هم په آمادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغه باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې او ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله مند کړي دي.
دغه اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، دام د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به له کمکی اختر وروستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیلوي. نړیوالو چاپي خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپي خبرونو ته فرشته جلال زید کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورسپانې د مقالې سرلیک دی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورسپانه لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنگ ځپلې معیار پر اساس وروستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکي تلفات د شمیر له امله ډېره خرابه تېره سوه. د ورسپانې په حواله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 3 تنه ملکي کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډې ته وکتل سي، د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د شکولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریشي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول ورسمانه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي، د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې په شرا مخته کړي. اکونومیست لیکي چې شاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسیدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د طالبانو د پناه ځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډېر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیې د استازي له خولې لیکلي طالبان ډیر ښه په دې پوهیږي چې که یې هدف د پخوا په څیر د رژیم جوړول وي نو باید خپلې هټۍ بندې کړي او له دې امله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملېدو لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورځپاڼه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورځپاڼه لیکي هر کال لږ تر لږه 100 افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني دې هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې یوې څیړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر 13 کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو 10 کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړ شوې خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په بریتانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي موسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې بریتانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنیو سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي خو دا سازمان په یوازې 8 پلټنو کې بریالی سوی دی.
سلامونه کوچنی اختر مو ډیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه 100 شد و عید آمد و دلها برخواست.
د فرهاد دریا پیغام مو اوریده. د سجرډو پر روانه خبرونه کې له دوو افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زازی سره شخیدل یو تر اتنیمه بجو وروسته له دوی دواړو سره په تفصیل مرکه اوریدل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چاري تر دوو نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وایي چې د دې کار ته بشپړ چمتووالی نیولی او د ځینو بهرنیو متخصصانو په مټ به دا مسؤلیت په ششان ادا کړي. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی او په تیرو کلونو کې کسان نه دي روزل شوي. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین باور سره ملاتړی رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې شاوخوا 80 بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې دغه شرکت د خاص به موږ خارجي متخصصین استخدامو او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان حریم فضایي به کنټرولوي. دغه چارې به په 14 د سپتمبر باندې ټوله د امریکا دولت او د ایساف او ناتو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمیر افغان کارکونکي د هیواد دننه او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپل افغانان سنبال کړي. د 2001 کال رئیس د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولېږي. ټاکل شوی و چې دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوې وای خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلی چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي او له همدې امله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تیر وخت څخه سمه استفاده نه ده کړې او ظرفیتونه یې نه دي روزلي. د هوایي چلند ادارې پخوانی مرستیال سید مهدی سیدی ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
وزارت ترانسپورت هوانوردی د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافی پرسنل تربیه کړي وای. اوس کده تړون کیږي باید د کسانو روزنې ته ډیره پاملرنه وشي، او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ د کار ته چمتو نه دی.
افغانستان آماده به رزي نیست.
د کارپوانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو ترڅنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې کارندوی کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تیرېدو سره سره هم کدري او تخنیکی داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلی وای او بیا یې د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
په دې وروستیو کې د پکتیا امنیتي وضعیت خراب شودل کېده. په رښتیا اوس وضعیت څرنګه دی؟ زموږ همکار داود تپان د پکتیا امنیت قمندان په سوال زلمی وریاخیل سره شخېدلی او د مرکې په سر کې ترې د پکتیا د وروستیو عملیاتو او بریدونو په اړه پوښتنه کړې. په سوال زلمی وریاخیل په ځواب کې وویل
په دې وروستیو کې دښمن ډېر تاپو تلاش وکړ چې یو څه لاسته راوړي، او تاسو به خبر یاستئ چې هلته مذاکرات هم شروع و. نو په دې ارتباط باندې دوی ډېر کوشش کاوه چې سیمه ونیسي څو دوی په مذاکراتو کې هلته برلاسي وشي، مګر خوشبختانه ستاسو ورونو وکولای شو. هغه که ملي پولیس دي، ملي امنیت، سرحدي پولیس، عامه نظم پولیس، محلي پولیس، ملي اردو، په مجموع کې ټولو امنیتي ارګانونو په یو خام غږې له خپلو ولسونو سره د څمکنیو په ولسوالۍ کې، جانخیلو کې، وازې زادران او زرمت په ولسوالۍ کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري.
د څمکنیو د جنګ په اړه راته وایي، څمکنیو کې څومره وخت جنګ وسلي وسلوال؟
تقریبا په څمکنیو کې 45 شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خوار و خال خال ډزې ستا خو دا زور جنگ چې دښمن غوښته چې څمکنیو ته سقوط ورکړي، څو دوی وکولی شي ډنډې پټان، جانی خیل، لجه منګل او احمد خیل و میزدکه دا هم خپل تر ولکې لاندې راولي. نو دوی کوشش وکړه چې هلته لږ استقامت نه، چې یو خو سرحدي ولسوالیګانې دي، پاکستان ته ډېرې نږدې دي، او هغه لویه لاره د پاکستان د موټر لاره دوی د پاره زمونږ هلته سرحدي خلا موجوده ده. په موټرو کې دوی اکمالات کې ده، هم د پرسونل او هم د مهمات و سلا، او دوی ډېر لوی تصمیم نیولی و چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا داشکې و زیکویکونه او هوانونه دای ځای په ځای کړي و. نو بنان د څمکنیو خلکو په یو ښه همت سره خپلو پولیسو سره، محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل، کاملا له خپلو خلکو نه، له خپل ځان نه، له خپل منطقې نه، د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېد او دښمن ته غاښماتونکی ځواب ورکړ. چې په دې پېښه کې تنا په څمکنیو کې زر درته ویلی سم چې تخمین تر 200-210 کسه دښمن مرګ ژوبله لري، چې حتی تاسو به خبر شوي یاستئ چې له دې ځایه هغه ځوانان چې په پاکستان کې د پاکستانیانو بچیان دي، هغه مدرسو ته رالیږي چې هلته درس وایي. هغه بیچارهګان ځوانان نه د هغوی له پاکو احساساتو نه دوی استفاده کړې وه، دای افغانستان ته جنګ ته رالیږلي وه. وروسته له دې چې دوی وژل کېږي هلته د دوی جنازې وړي، په ساده کې مظاهره کېږي، مظاهره عملا د پاکستان په ضد باندې شعارونه ورکوي. د مدارسو چې دوی مدرسو دوی رالیږل د هغو په ضد باندې غږېږي، خبرې کوي، او دا وایي چې مردی وي پاکستان ژوندی دی وي افغانستان مخ خپل هغه رالیږو، ځوانان رالیږو، محصلین رالیږو، شاګردان رالیږو چې هلته تعلیم وکړي او دوی جنگ ته لیږي، بېرته جنازې موږ ته راوړي.
په نورو ولسوالیو کې اوس وضعیت څنګه ده؟ په زدران میشته ولسوالیو، په زرمت او ځینو نورو
تاسو غول د زرمت کې دښمن ډېره لویه بمي حمله وکړه، چې خوشبختانه موږ تلفات نه درلو، مګر بدبختانه چې په یو کور کې د دوی د بیمیک په واسطه باندې چې که د هوان مرمۍ وه چې لګېدلې وه، هلته د یو کور دوه نجونې شهیدان شوي وې، څو کسه نور د همغه کور زخمیان وو چې هغه ملکي کسان وه، د یو دوکاندار فامیل وه. همداسې په زردران میشته ساحه کې چې دوی کله ناکله سرک ته راتله غواړي، دا سرک لاره بنده کې، دا دوی تصمیم وه چې الحمدلله دوی ونه شو کولی چې د سرک پوګدو کې غیر دي کومین من کې دوخه کې نور د سر لاس راوړل نه لري هم داسې په احمد خیلو کې مخکې لدینه چې تقریبا دوی او دوه میاشتې مخکې دوی دا تصمیم درلود چې باید احمد خیلو ته سقوط ورکړي او د احمد خیلو نغې خو د شرقي ولسوالۍ چې دي ټولو باندې لار قده کې چې الحمدلله دوی په پکتیا کې په خپل پلانونو کې ناکامه دي او تر اوسه پورې دوی کومه لاسته راوړل نه لري علت او موجوبه یې دا ده چې ولسونه له خپل حکومت سره له خپلو خلکو سره له خپلو بچیانو سره چې هغه امنیتي ځواکونه دي هغوی سره همغږي دي هغوی سره ولاړ دي او هغوی سره مرسته او کومک کوي خپلو ولسونو ته د اختر مبارکۍ تر څنګه له دوی نه هیله او خواهش مې داده په شپه کې له هوایي ډزو نه مخنیوی وکړي دا که ملکي دي او که نظامي دي باید په دې ارتباط باندې ډزې ونه کړي څو خلکو ته تشویش پیدا نه شي او په دې ارتباط موږ دقیق پلانونه لرو پلانونه هم جوړ کړي دي او هر څوک چې ونیسو سلایم ضبطو او د عام عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوو چې بیا به حق د شکایت نه لري.
مننه.
سلامت شکر دی ودان.
د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زما همکار نورګل شفق په کابل کې لوي شون کې سره د ژوند رنگونه په پروګرام کې شخیدل.
د ژوند رنگونه
اول به مونږ راته واخلې د کم ځای او څه کوي.
نمې انجنیر عبدالرشید عثماني د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي د ساحه کو دلی جان خل وسیدون کایمه.
تاسو په اوس وخت په څه لګیاي څه کوي؟
زه خپل د کابل د خوشحال خان لسته کې د خون کې پیسې باندې دند تر سره کوم او همدارنګ باز نور کوم خصوصي شرکتونو د سر میوزي پیج را کړی په مختلفو وختونو کې.
ښه نو تاسو یو استاد یې کله چې ماشوم وای استاد سره مومینو او بیا په څومره مشکلاتو دلته را رسیدلی یم د سډیر په آرام را رسیدلې
تر دې وخت پورې کله چې زه کوچنی مې د ماشومتوب دوره کې ما خپل د هله امید و چې زه باید خپل ګران هېواد افغانستان ته خپل شریف خلکو ته خدمت وکم. هغه کار ارسه کوي هغه که زه انجنیر وسم که ډاکټر وسم که استاد وسم د ما یوازنی هدف چې هغه خپل خلکو ته خدمت کول او طبیعي ده هدف ته رسیدو لپاره ستونزې او مشکلات ګالل شته. یو څوک با ستونزې او مشکلات ګالي بیا خپل هدف ته ځان رسوي. نو طبیعي ده
کوم مشکلات سره مخ شوي
ډېر ستونزې مشکلات دا و چې موږ په یو تراپی ولسوالي کې درس یا ښوونځی لوستی ده عمل ته د درس امکانات زیات نه و لکه د کانکور آمادګي نور کورسونه د انګلیسي ژبې همداسې د کانکور لا سیستم سره ناولدی ده دغه چې تقریبا تر اوسه پورې په تراب کې د یو مشکل ده چې د مشکل سره زه مخامخ هم او کېدای شي وسم ډېر خلک دې سره مخامخ
بیا مو یعنی څنګه د ستونزې ته حل لار پیدا کړ څنګه مزان را وېستغه مشکلات
دی حل لار دا و چې هر څوک باید له ستونزو مشکلات سره مقاومت وکړي دی باید ثابت قدم وېستي دی بعضی کارونه پرې نه دی بل خصوص لکه د درس ویل لکه د علم زده کړه
وای چې ولا بس چې نه جوړي پرې
یو څوک باید نه هلی نه سي
ځکه ژوند په امید خړل
ژوند په امید خړل کیږي باید کوشش وکړي مقاومت وکړي ځان خپل هدف ته ورسوي.
اوس خو نو استاد یې بیا د دې شاګردانو سره مرویت څنګه ډیر خو بغوسکی ګینور
نه هر استاد ته لازمه خبره ده ځکه شاګرد یوازې څه چې استاد نه غواړي هغه خرویه ده ځکه زه چې خپل مکتب دوره کې ما به له استادان نه بد راتل چې شوه چې خرویه نه راسره کوله. نو زما خپل اول ځان ته بیا خپل نور ټول استادان ته د افغانستان په سطح باندې ټول تم پیغام ده چې دوی بل شاګردان سره خرویه کې
غواړي به شاګردانو ګران
وي غواړي شاګردان ګران سپ مقابل کې شاګردان څه می غوښتنه ده چې دوی دی استادانو احترام وکي
او دی یو استاد انسانيت نه غلطه ګټه وانه
غلطه ګټه وانه خلی زکه کېدای شي ډیر استادان به دی به خرابې کوي مګر د شاګیر به کېدای شي دیونه غوړي سل شاګیر سره خرابې وکي غو دی خرکې روي وړ بنوي. نو عموما ټول زکون څه می وخت نه ده چې دی باید ښه اخلاق ولري شاګیرانو سره.
ډیر مننه خوشاله اوسئ
تاسو مننه.
هاڅه جوړو په منځنۍ څپه دوله شپښنه په ټوله افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولی ولا خیات لصابول لیکي د خدای فصل دی چې امنیت ډیر شدی او د خیشنیونی میلی شروع کیږي. بریالی عباسین بیالی کې د کرکټ لوبي وخت څه وخت دی؟ نن د کابل په وخت ماسپښین د افغانستان او کاناډا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. سید زای له کندهار لیکي، لا اشرف غنی زما خواهش داري چې د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي. ګڼو اوریدونکو د اختر مبارکي راته لیکلې ده او رحیم الله مقدس د هلمند له مارچې لیکي، له ولسمشر غواړم چې له اختر وروسته سمدستي د سولې خبرې پیل کړي. حاجي شمس الحق له سنګین لیکي، د ملا محمد عمر اخوند د سولې خبرو افغانان هیله مند کړي دي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادالي لیکي، د طالبانو د مشر د سولې پیغام د افغانستان په سوله کې مثبت بدلون دی. اته بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یو مان په چاودنې کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یو بمي حمله کې پرون تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي ووژل شول. د پاکستان د پولیسو یو افسر ویل چې وزن وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې دی پکې ووژل شو او یو ساتونکی ووژه. د مصر د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په قاهره کې په پرونیو نښتو کې شپږ کسان ووژل شوي دي. او د یونان صدر اعظم پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه رامنځته کړل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې په اوکران کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یې یوې استرالیایي ورځپاڼې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې شي، چې روس پلوي بلتون پال د اوکران په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومی شي چې دا یوه الوتکه ملکي الوتکه ده. په دې ویډیو کې داسې حقایق رابرسېره شوي چې شاید د دې پېښې په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د مالیزیا د ملکی هوایی چلنده الوتکه یو کال مخکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې وویشتل شوه او د دې پېښې د کلیزې په مناسبت په خپره شوې ویډیو کې هغه شیبې ښودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفین پوهیږي چې د اوکراین د پوځ نه بلکې ملکی الوتکه یې نسکوره کړې ده. د سیدنی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د دې ویډیو چې بلتون پالو په خپله د موبایل ټلیفون په کمره ثبت کړې ځینې برخې خپرې کړي. د مالیزیا د ملکی هوایی چلنده الوتکه چې 298 سپرلۍ او عمله یې لرل سهوان د وسلوالو بلتون پالو لخوا په دې ګمان وویشتل شوه چې ګنې دا د اوکراین د پوځ سوخوی جټ الوتکه ده. د سیدنی د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې مالک وایي دا 18 دقیقې ویډیو چې ځینې برخې یې خپرې شوې د بلتون پالو لخوا اخیستل شوې او دوی له څو میاشتو راهیسې د هغې د ترلاسه کولو هڅه کوله. د نوموړي په وینا دا ویډیو چې له پیښې یو کال وروسته خپره راشوه تیره ونی په قاچاقي ډول له ختیځ دونیتسک ښار څخه راوېستل شوه. په خبرو شویو تصویرو کې هغه ډله ښودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا د ماليزیایي الوتکې له ویشتلو وروسته له دونیتسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته د دې لپاره استول شوې چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. د ورځپاڼې مسؤول زیاتوي چې په یو تصویر کې یو سړی ښکاري چې د بلتون پالو لخوا د اعلان شوي د دونیتسک د خلکو د جمهوریت نښانې په څرګنده د یونیفورم پر غاړه ښکاري. دا ډله چې وسلې لري او پوځي جامې اغوستي د نسکورې شوې ملکي الوتکې د ټوټو په لیدو چې لا هم لوګی ترې خېږي حیرانېږي. په ویډیو کې د دوی خبرې اوریدل کیږي چې د اوکراینی الوتکې پیلوټ لټوي، خو کله چې پوهیږي دا یو مسافر وړونکې ملکی الوتکه ده حیرانېږي. د ډلې قومندان اعتراف کوي او وایي چې دا خو ملکی الوتکه ده او بیا دا وسلوال چې په روسي او اوکراینی ژبو خبرې کوي. پوښتنه کوي چې څنګه ملکی الوتکې ته د اوکراین پر فضایي قلمرو د پرواز اجازه ورکړل شوې.
Австралия.
په نورو تصویرونو کې وسلوال په داسې حال کې لیدل کېږي چې د ملکی الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نښې پرې ښکاري پلټي او اخلي. دوی د بکسونو په منځ کې ګرځي او ټلیفونونه بټوې او نور شیان لټوي. د ام ایچ ولس پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیایان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوسمهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کیږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله ویشتل شوه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې له بریالي ولی او ګدر زازي له د افغانستان له دوو پیژندل شویو سندرغاړو سره مرکه اوریدل شي. خو اوس هم د اختر په اړه یو مطلب لرو. د ساينس او ټکنالوژي وروستیو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه بدله کړې ده. ټولنیزو شبکو او موبایل نن سبا پر اخترېزو دودونو او راشه در شام اغیز کړی دی او اوس ټولنیزې اړیکې په ټیلیفون، مسیج او فیسبوک محدود شوي دي. قسیم سلیمان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي او له هغوی څخه یې د اختر پر نویو دودونو او پر اخترېزو مناسبتونو د نوې ټکنالوژۍ د اغیزو په اړه دا راپور چمتو کړی.
وای مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. سره له دې چې د ټولنیزو رسنیو او د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ د خلکو ترمنځ واټن راکم کړی دی، خو دغه وسایل د خلکو ترمنځ پر ټولنیزو اړیکو هم بې اغیز نه و. پخوا به په اخترونو او نورو دا ډول د خوشیو په ورځو کې خلک د یو بل کورونو ته تلل او د اختر او د خوشیو ورځې به یې له نږدې سره لمانځلې. خو دا دود د وخت په تېرېدو سره د لمانځه تلو په حال کې دی او اوس یې ځای نویو وسایلو نیولی دی. یوه مور د پخوانیو اخترونو او دودونو کیسه کوي.
پخوا حالت تر اوس په دې خطر شو چې سمیمیتونه ډېر وو د خلکو. سمیمیت وو خو هم په لږ څه اقناع درلودی، ته وسایط نه درلود. بیا هم د یو قریب، د یو همسایه، د یو خپل، د یو شناخته پوښتنه یې اتمي کوله په عادي حالت کې، غیر عادي حالت کې، په اختر کې، غیر اختر کې.
دغه مور وایي چې پخوا وسایط نه و. په سلو کورونو کې به یو موټر درلود، د خلکو اقتصاد ښه نه و او داسې ډېر هغه څه چې اوس ته هغه وخت نه و. خو بیا هم ډېر کسان د پخوا وخت د ښو خاطرو په بڼه یادوي، ځکه چې د لویانو په وینا پخوا په ژوند کې قناعت و او خلکو په کم شي غاړه ایستله.
پخوا وختو کې په اطراف کې خصوصا رفتارمش ډېر و، په کم امکاناتو کې ځینې وسایط هر چا نه درلوده. بیا هم مثال په اختر کې به یوه جوړه کالي چا وکړه، هغه به د اختر په درو سلو ورځو کې اغوستل. دا خبرې نه وې چې وای دا نن یوه جوړه واغوستل سبا برکار دی چې بیا مې هغه اغوستي.
خو نن سبا دا هر څه بدل سوي دي. بله ملګرو، اوس دا د ډیرو ځوانانو ترمنځ یو دود ګرځېدلی چې د اختر په ورځ د فیسبوک او یا هم ګرځنده ټلیفون له لارې دوستانو او ملګرو ته د مبارکۍ یو پیغام استوي او بسنه پرې کوي. یو له همدغه ځوانانو څخه 13 کلن احمد ولید دی چې وایي د اختر په لومړۍ ورځ یو ټلیفوني پیغام یا اس ام اس جوړوي او ټولو ته یې استوي.
تر ټولو د مخه د اختر په اول ورځ کې چې د لمانځه څخه راستم، زما اولین کار دا دی چې ما یو کارت رانیسم او په موبایل کې مې یو مسیج جوړوم، ښه ډیزاین ورته جوړوم او ښه داسې یو ښایسته مسیج سي. هغه خپل ټول انډیوالان څه چې نمبرونه راسترسته ټول سلیکټ کوم او دا یو مسیج ټولو ته راستوم. په اوله کې ځان په دغه رقم پیغامه کوم، بیا وروسته که کمچا زنګ راته ووایي هغه خپله زنګ راته ووایي زه خبرې ورسره کوم. یعنی شخصا ما خپله غیر له هغه انډیوالان چې مې ډېر ډېر ښه انډیوالان مې دي، ورسره ډېر رفته مد لرم او ډېر ورسره ساتلي ډېر وخت یمه، هغوی ته که زنګ ووم او یا حتی که کور ته ورسم، نور مې اکثرا ټولو دوستانو ټولو انډیوالان ته چې مې دي په اول ورځ کې یو مسیج جوړ کړم ور وایستم.
خو پوښتنه دا ده چې ولې اوس خلک د یو بل کور ته له تلو ځان باسي او یوازې په اس ام اس یا زنګ وهلو بسنه کوي. احمد ولید وایي چې پخوا بیکاری ډېره وه او خلکو تګ راتګ ته ډېر وخت درلود، خو وایي اوس داسې نه ده.
پخوا ژوند ډېر ساده و، مشکلات به هر چا درلودل ولې دونه ډېر نه. اوس د هرچا هرڅونه چې ټیکنالوژي یو ټیکنالوژي مثلا پرمختګ وکي هغه نه د انسان تقاضاوي ډیر کیږي، نو طبعا مشکلات هم ډیر راځي. نو دغه مشکلات چې برای انسانان هر یو خپل په مشکلاتو خپل په ستونزو باندې اخته او غواړي چې خپل تر مشکلاتو تر عهدې ووزي او بعده دونه وخت نه پته کیږي چې دای د نور سره روابط وساتي.
له دوستانو سره راشه درشه د دوستانو او خپلوانو ترمنځ اړیکه نور هم د مینې په تار تړي او لایق شتل کوي. یو چاته له نږدې ورتلل او دا سره مخامخ خبرې کول او د ټلیفون او فیسبوک لالاري د اړیکو نیولو ترمنځ ډېر توپیر سته. کله چې موږ د کوم دوست سره له نږدې کښینو او له هغه سره مخامخ خبرې وکړو، په دې سره د یو بل له حاله ډېر ښه خبرېږو او په رواني ډول مو زړه او روح ته سکون هم بخښل کېږي. راځئ د نیکمرغه کوچني اختر کې دا دود بیرته بدل کړو او د یو بل کورونو ته ولاړ سو او د اختر مبارکي ورکړو. راځئ د فیسبوک او موبایل د مبارکۍ د پیغام استولو تر څنګ د هغو خپلوانو او دوستانو کورونو ته مبارکۍ ته ورسو چې را سره نږدې وي او تګ ورته ممکن وي. په دې سره به مو د زړونو پیوندونه نور هم وتړل او په ټولنه کې به مینه زیاته سي او ژوند ته به مو ښکلا وبخشي. لکه دا خوږ شپه سندرغاړی فرهاد دریا چوي
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچان اورک دی ټول خاص په لفظونه ناس ورته لاس ګرځنه ورکی فکر من خوله
دی. د فرهاد دریا سندرمو لښ سواوریده. البته په دې پروګرام کې د اختر په مناسبت له ګودر زازی او بریالي ولی سره شخیدلیو. د ګودر زازی و سندره چې شمشاد زدران انتخاب کړی د سراور
جبین میں ستالے دلے زمتا باندے بائلالے جبین میں ستالے دلے زمتا باندے بائلالے ساد دل
د ګودر زازی سندر مو اوریده او سم لده او بریالي ولی سره د رحمت الله افغان مرکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا چې اختر د خل خوشاله دی موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هواد و تکړه سندر غاړي چې تاسو له نمونه او سندر سره بلد یاستي د کابل په سټوډیو کې ملمانه کړی دی. د هواد تکړه سندر غاړو بریالي ولی او ګودر زازی ته دا چې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه مو منلې ده مننه کوو. تاسو دواړو ته د کوچني اختر مبارکي وایو. اختر مو مبارک شه.
سلامونه او نیکی هلی. زم د اختر مبارکي تاسو ته ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو د رادیو لارې نه ټول افغانانو ته ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله مندم چې دا ځلې اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي.
السلام علیکم. ډیر مننه. زه هم تاسو ته او زما ګران همکار چې د خبرونه کې مې همکار دی ولی صاحب ته اختر مبارکي او سلامونه وړاندې کوم. بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزونې لرم. کور مو ودان. خدای دې وکړي دا بختور اختیار اختیار د سولې اختر شي انشاءالله. دا بختور اختر
خدا شي. اختر د ارسو کوته تیاریانی نیسی. تاسو هنرمندانو تیاریانی ورته نیولی بریالی ولی صاحب کرا ته وایي چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده او کله جوړه کړې ده کومه سندره ده؟
ما د اختر لپاره یو نوې سندره د جوړولو په حال کې وم. خب افسوس خبره ده چې سه زما تنبلی او سه د استودیو بیروبار نو دا پاتې شو. نو که خیر وي که ژوندي وو بل اختر ته اغزان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي د خوشحالۍ سندرې دي. یوازې اختر مبارکي خو ورته داسې هم ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه. بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښېږي.
داسې ته وایي چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده که دا مطلب یې ووایي اوریدونکي به ورته غوږ ونیسي. یعنې څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده آواز مې نه ده شولی. د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه راغی د صلح سره دغسې دی مطلب. نور ورپسې ډېر دی زموږ ذهن کې اوس نه راځي. نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب د خو دا نیم کار پرېښی دی یعنې کار یې تمام کړی نه ده بشپړ کړی نه ده. که ته راته وایې تا څه کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ وي بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل. خیر ما د روژې دپاره یو ناتیا کلام درلود د وجدان آواز په نوم چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې. نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر د ده خبره اختر کې به خل مینوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو. سندرې به انشاءالله بل وخت ورته وکړو. یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېرېږي په دې.
هکه د ناتیا کلام د څو سره ټکي راته ووایي.
اوهو ناتیا کلام خو داسې پیل داسې دی چې که اجازه وي ولی صاحب چې تا چې څه وایلې دي ما کلام منلې دي الله پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي الله زه پوخ او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم پوسه راتل مستقیم باندې به کله روانېږم آخر کالا بس میگم اس خو نیا مشوم تو میرا بیے ترا و خیا منزل میں کملوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم.
ښایسته ناتیا کلام دی وایي. ګودر صاحب داسې سندرې ټولې خوندورې دي خو یوه سندره چې د ما خپله هم ډېره زیاته خوښېږي داسې د خلکو هم زیاته خوښه سي هغه د مور په اړه دې ویلې ده که اوس یې څه راته زمزمه کي اورېدونکي بیې واوري.
ول نه هغه سندره زما د ژوند سندره ده. هغې سندره زه د ژوند سندره وایم. زما د ببو سندره زما مور ته ببو نه وایم. زمزمه به کوزم چې لږ به تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 ته زما هر څه په خاړه زمکه ته زما ادې ته زما ببو زما دکه عمر دې ډېر شا تان دې قربان ټوله دنیا شي تا ته چې درګورم سترګې مې رڼا رڼا در گورم سرگ میر نار نار ناشی تات چھے در گورم سرگ میر نار نار ناشی آچ تنکے وینما ٹول جہان زما 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 شی آچ تنکے وینما ٹول جہان زما زما چھے در کو رماز کرگ میرا
بریالی ولی صاحب دغه خپل د زړه درد دی وای کتر ته د خپل د زړه درد وای د تاسو سندره کوم خوخیږي خوندور سندره کومه دا اوریدونکو ته کومه سندره خوخی اواغه سندره سی ته خپل خوخیږي کوریدونکو ته وای لګه مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم دی اما غد شپې چې کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بلش پورته کینی دا د مغز د زړه دردونه په کمپوز کې راوړي یعنی د زړه اواز پوزرونو خماخالی خوب مون کې دا خبره ده چې زه شاعر نیم او شاعری سه آسان کار هم نه ده سندره خو د سینې د چیز ما خوخی نو پېږم چې د خلکو به کوم یو خوخی چې ستا کوم یو خوخی ولاګه پېږم نو
دستا خو زه خو زبې مداخله وکم ستاسو خبره کې ولی صاحب ډېر خسته غزلونه چې مال دلې دي د ځین کنسرتونو کې اجرا کړی یا په ځین محفلونو کې مال دلې یعنی واقعا یو ځل ذکر یو واده ته لاړم مطلب یعنی د شخصي ودونو د ډېر په دې نظم چې خلک رانه خواهش کوي بیزا کار نشم کوی نو رانه خفهوي خو یو ته لاړم چې د د ارنجمنټ د موسیقۍ ماول د نږدې نه چې د یعنی ساوند یو د د سره د شرقي او غربي سره مکس کړی و هغه د پښتو موسیقي چې د واده کې څه ضرورت دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید چې هغه وخت ما داسې احساس کړی چې یار مونږ مولا داسې څوک شته دی دلته چې دغه سې موسیقي وړاندې کوي ما خو داسې نه دی اورېدلی یا به ما نه یې اورېدلی واقعا د دې کارونه ډېر د قدر وړ دي چې اوس یې کوم زمزمه کوي کومې نه کوي دا بېله مسله
خیر د پورې اړه لري چې زمزمه کوي یا خو چې موږ ګورو د دې زیات هغه د سندرو کې غزل ویلي دي تاس مانا لري یعنی دا سوکا شوخ دا پچا شوخ دا څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو سوک پڅ سوک پس سوک پس باندې سوک پلا باندې سوک پس مکه سوک پس اسمان سوک پس مور سوک پس پلار سوک پس خپل وطن نو سره د دې چې غزل وایم زما ټپو سره ډیر مینه دا
ان ټپی دی پښتو اصل شعر د بل زبې نه لري
او زما د ټپو سره ډیره مینه دا ټپی کله کله ډیر زیات وایم او زما خوخیږي
کوم ډول ټپی دی وای وطنی ټپی څه ډول ټپی
لکه
مورت داسے زباور کا زد منگی سر گدر کے ولوے دا ما
دلتا گدر سے ابناس سے
گدر سر منگی کے ولوے مطلب دا گدر نا دا
دودری گدر شو گفر گدر سر ابناس سے
مور بم داسے رات وائی منگے دروخ پخل دراوڑ پر حرونا
دین خوات ہے
مورت داس زواور کا گرانے منگے پخٹز پگٹول وی دما
دب ننگ یار شروع یار کل تجی تو پگ دیوڑنا دجنا سے باز منا سا چلتا بما پراستے خدر کڑے بنا جنے دوں اجر منگرے دا زہرو ڈک میرا کرمڑ کرما پھول میں پپن رضا ورتا نور ماس کرو کوئی مان میرے دما سمان شد بل موش سہرا شدوا دور جگنا یار کو من کرنا کشن کے خال میں چڑھوں کس کسنا
در صاحب وست فکر و چه تپی او ایلی تپا کی چی شایو
بلکن دیر جذباتی سرائی ده
دیر
خیسته ایساز پختو تپا خور دیر پراخ ده غم او چوک پکی نشی ویلی لکه تا چوی چه چنگ اگران طولنیز وشک تپا کی چوک دا حد نشی تاکل ہے چه زی طولنیز و آیام گذی شکی وایام اگر هر سیاست هم بکشتا
بیشکا خیلک وست راسو گودر صاحب تاسن او پختو در افغانستان وضعیت راستر بله نوړه خواته روان ده تبهی ده چې نوړه امنیت په هر څه باندې تاثیر اچوي اوسني امنیتي حالات په موسیقي تاسو په کارو باندې څومره تاثیر اچولی او تاسو د خپل کار په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخی
زموږ ستونزې به دای چې کله امنیت نه وي نو هیڅوک په موسیقي کې انویسټ نه کوي یعنې سرمایه ګذاري نه کوي څوک نه غواړي سټوډیو جوړوي څوک نه غواړي پروډکشن جوړوي څوک نه غواړي ویډیو وکړي څوک نه غواړي مصرف وکړي څوک نه غواړي د چا سندره سپانسر کړي دا ټول مسائل دي لکه دا سائیکل لا سائیکل لکه اقتصادي سائیکل د موسیقي سائیکل نه رواني نو کله چې امنیت نه اقتصادي ستونزې اقتصادي ستونزې چې نو دا فرهنګي ستونزې هنري ستونزې دا سائیکل سلو رواني کله چې دا سلو شي نو موږ نشو ویل چې موږ زموږ فعالیتونه سم روان دي دا زموږ ګټ ستونزې
ولی صاحب کدی پختنه ته جواب وې یعنی دا کوم ستونزې لري تاثیر دې حالات او تاسو په کارو کړنو باندې څه ده
ستونزې خو زازا صاحب ټول ستونزې ویلې خو یو ستونزه دا ده چې نام خدا سندرغاړي زمونږ ډیر زیات شي وي هغه ته وایي چې کمپیوټري سندرغاړي کدا غا سره ورته وایي چې لایف یو شی وایي مونږ ته کې دې شي هغه ونیش کړي او لوی ستونزه مونږ ته امبیرا جوړه کړې ده چې دوی په کمپیوټر کې خپل هغه بے سرواز یا بیلای هغه په جوړی ډیر په خوارې باندې جوړی کدل تنه جوړی ایزی تاجکستان تا کا کلپ نه چلیږي جنکی ځان سره راګړی مخس خلک نه ګوري نو جنکی دی ګوري دا لوی ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ د بل ملک فرهنګ راځي زموږ ملک ته او دغه زموږ د موسیقي د پاره ډیر لوی ستونزه ده
یعنی د پښتو اصلي موسیقي ته زیان اړولې دي
ډیر ډیر زیات زیان اړولې دي د سندره موریدل ده چې هغه سندره باید په غرونو کې حساب شوی وای
باغ غرونو کې چې زمونږ پکې غوزان دي، باغ زمونږ پکې ونې دي، زمونږ پکې سیند دی، څه نه لرو. تو ما ته وایي چې مونږ څه نه لرو د ښکلا لنګانه. دوی زی هماغه پښتو سندره په ازبکستان کې ثبتوي، زی هماغه سندره په لندن کې ثبتوي، بیرته راځي. آیا زمونږ فرهنګ یا دا شعر د دې ازبکستان د لندن د جرمني سره جوړېدای شي؟ نه.
به خلک اوري وینی،
خلک اوس د خلکو په حوال د هنرمند په لاس کې دی چې اوس میډیا دې خبره مخکینه خبره باندې. زه خوشحالم شوم که ته یو ځل د یو رسنیو سره، خصوصا د تلویزیونونو سره، که یو لږه خبره وکړه بلیک لیست کې، تور لیست کې. نو دا تور لیست کې هغه خلک نه راځي، هغه خلکو ته چې وایي چې